ستړي مشي. یوه بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د حکومت د اجرایه رئیس او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د حکومت اجرایه رئیس هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي او ولسمشر بیا د هغو ولایتونو له خلکو د ټپې د پروژې د امنیت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي. دغه راز د احمد واصل په اړه چې په اروزګان کې وسله والو طالبانو وواژه هم نور معلومات اوریدلی شي. احمد واصل څوک وو او ولې وسلې ته لاس کړی وو او ولې ووژل شو؟ د امریکا د ولسمشر د وروستۍ وینا له حاله مو هم خبره وو. خو لومړی قسیم سول عمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ورڅخه تیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت د بغلان په ډنډغوري سیمه کې د پرمختګ خبرو کوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. د همپورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غني تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخه کې تاسو نه مرسته غواړم، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې ولایتو والی صاحبانو، عسکري، اما له ټول نه، له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسو راتلونکي.
د ټاپي پروژه د لندۍ په 22مه د ترکمنستان په مالی سیمه کې رسمن پرانستل سو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د دې پروژې پایپ لاین نږدې 300 کیلومتر اوږد دی چې 115 کیلومتر د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دې پروژې له ترانزیت څخه 400 میلیونه ډالر افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډي مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکیه جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار ښاغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو سره خبرې اترې لري.
تواب غورځنګ زیاته کړی چې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ به ښاغلی اتمر د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې د همکارۍ پر دوام او پر دواړخیزو همکاریو خبرې وکړي. حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له والي عهد سره د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړې دي. جنرال عبدالرشید دوستم همدارز له شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د تروریزم پر ضد مبارزې او په سیمه کې د بنسټپالنې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي متحده اماراتو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. افغانستان تیر کال عربي متحده اماراتو سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون له مخې دغه هیواد په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده، تیر شپه ناوخته ازادي رډیو ته وویل:
نړیوال امنیتي
ما د هوا او زمين بورای امنیتي ځواکونه د مځکی او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي. یو اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم د سیمې یو مخ نه دی تصفیه شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې یاغیانو له نورو شمالي ولایتونو او له شمال ختیځ څخه وسلوال بغلان ته راوستي دي. د بغلان په جګړه کې چې نن یې لسمه ده، د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسکونو مخالف وسلوال وژل شوي دي او د افغان سرتیرو تلفات 50 ته رسیږي. ازادي وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سختریزو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تېر ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال په دې اړه وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
They try to portray داعش په څیر ډلې د خپل مشروعیت لپاره هڅې کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته دا مشروعیت ور نه کړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي. دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وژني هغوی بې ګناه نارینه ښځې او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم تر او بلل د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک نشه کوي. په سپینې ماڼۍ کې د اوه کلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې اوباما یو جمعه ته ورغی. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سی پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. دارالشفایی تېره ورځ ونیول سو او چارواکو د هغه د نیولو علت نه دی بیان کړی. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼه لیکي چې دارالشفایی په تهران کې په خپل کور کې امنیتي ځواکونه ونیوی او دا یې ونه ویل چې ولې نیسي او چیرته یې بیایي. یو شمېر سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې له دارالشفایی څخه په وروستیو میاشتو کې امنیتي چارواکو پوښتنې کړې وې. دارالشفایی پخوا په لندن کې اوسېده او له دوو کلونو را په دې خوا تهران ته ستون سوی و. د سوریه لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیف کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون له استازو سره له جلا کتنو وروسته د مستورا پرون وویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15 نیټه ټاکلې ده. هغه وویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې نه یوازې د دوی لخوا بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کار ته ضرورت شته. د مستورا ټینګار وکړ چې خبرې نه دي ناکامه سوي بلکې د سولې پروسه د نړیوالو ملاتړو د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې سمدستي مرستې ته اړتیا لري چې پاتې مسایل هوار سي. په ژنیف کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازو غوښتنه کوله چې باید د دوی تر کنټرول لاندې اتلسو سیمو ته سمدستي مرستې ورسول سي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د امریکا عدلیه وزارت وویل چې د کانساس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان یې درلود د امریکا په یوې پوځي اډې کې د موټر بم چاودن وکړي. په فدرالي ادارې کې څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې جان بوکر غوښتل چې د کانساس په منهاتن کې د فورت ریلي په پوځي اډه کې د امونیم نایتریت له 0 پاوندو ډک موټر ته چاودن ورکړي. څارنوالان وایي یو شکلن بوکر یو فلم اخیستی و او ده غوښتل چې دا پیغام تر ځان وژونکي برید وروسته خپور سي. په دې فلم کې د امریکایانو ته وایي تاسو په خپلو کورونو کې ناست یاست او ګمان کوي چې د عراق جګړه ختمه سوه. نن موږ داعش ستاسو د کورونو تر دروازې را ورسوه. بوکر د امریکا د فدرالي ادارې پولیسو ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړي دي. دی د 2015 کال په اپریل کې نیول سوی و. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمال مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایي رئیس په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه گذارهای هندی که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
افغان ولسمشر بیا کندهار ته په سفر کې د هغو ولایتونو له خلکو د تپی د پروژې د امنیت په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي.
تپی برخه کې تسنم برسته دای موږ او تاسې راتلونکي.
دولس کلن احمد واصل چې په اورزګان کې وسلوالو واژه څوک وو اول وژل شو.
خپل دا رپورټ د خپل کوډ په کول او خپل ځان په کول نو ماشوم دی مونږ
نه. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوی او مخې باید ونیول شي.
You also have another concern and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few.
د یو اسلامي مرکز لمشر سره چې د اوباما وینا یې نږدې اوریدلې ده هم مو خبرې کړې او دغه وینا د اهمیت په اړه مو د هغه نظر غوښته.
ډېرې مهمې خبرې داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د حکومت اجرایه رئیس یو شمیر هندي سوداګر او هندي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نوي ډیلي کې د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې اجرایي رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګری وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي او همدارس د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. اجرایي رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. همدارز هندي سوداګر وهڅول چې د کار موندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارز د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاد کړه چې افغانستان لومړی د اورګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرایي رئیس په مشرۍ د افغان پلاوي له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 1500 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوه هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2014 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لار ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې د غدري هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرایي رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرایي رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
و مرزل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. د سیمې په کچه د افغانستان یوه ستره پروژه چې هند هم پکې شامل دی د تپې پروژه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني کندهار ته په سفر کې د کندهار او څلورو نورو جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د تپې د پروژې په عملي کولو کې په تېره بیا د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. اشرف غني دا څرګندونې تېره ورځ کندهار ته په سفر کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره په یوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې کندهار ښار د خصوصي سکتور استازو له ولسمشر څخه د تولیدي فابریکو او صنعتي فعالیتونو لپاره د برېښنا د راوستو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو له اوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لیږدوي، بلکې له 1500 میګاواټه برېښنا څخه به په هیواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړې.
ټاپي برخه کې تاسنه مرسته وکړه، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې 15 ولایتو والی صاحبانو عسکري، اما له ټولنه له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسې راتلونکي ده.
ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالی ډاډ ورکړ او هیله یې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصرالله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. ښاغلي نصرالله وویل چې که د برېښنا ستونزه یواره شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
چیرې زموږ د برق مشکل حل سي زموږ تاجران و دې ته زړه ښه کوي چې د څې خپله سرمایه ګذاري په کښې کې وکړي، ښه د حکومت سره په شراکت باندې وي او که په خپل سکتوري خصوصي باندې وي دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
ښاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره له دې چې د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه ښیي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو عمومي قمندان وایي په کندز ولایت کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد په څو پړاوونو کې پراخ پوځي عملیات وشي. شیر عزیز کماوال ازادي راډیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر پوځي عملیاتو وروسته ګڼ سختریزو وسلوالو د افغانستان شمال ته مخه کړې او هلته ځای په ځای شوي. تر دې مخکې د کندوز د امام صاحب ولسوال اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د تاجکستان او نورو هیوادونو ګڼ سختدریزي وسلوال حضور لري. صالح محمد صالح د پولیسو له عمومي قمندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوال سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو پر ضد تر اوسه اقدام شوی دی.
بهرني جنګیالي مونږ تاسو ته معلومه ده، بعد هغې نه چې په وزیرستان کې عملیات وشو د پاکستان د فرد دخوانه نو دغه مرکزونه د په وزیرستان کې د منځه لاړو. ټول خارجي جنګیالي زه خو ورته دښمن وایم، د مونږ دغه دښمنان راغله افغانستان ته رانوته او پښتو شمال خواته. نو په دې کې د چچن، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه عرب پنجابیان دی راغله. دی د پاره بهترینه پناهګاه دی د شمال او خصوصا شمال شرق انتخاب کړ چې دوی ځینې خپل هغه شوم اهداف سرته ویسي. مګر دغه تاجک یا خارجي جنګیالي چې په هغه سوی باندې خلک وایي دونه هم نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان کې تیتي د هغه خلک دي چې د خپل وطن نه واره دي او د مونږ او تاسو د مصالح دښمنان سره یو ځای شوي دي. خپل منافعو د خطره دلته جنګېږي چې نه خپل وطن ته تللی شي او نه بل ته ځای لري. دونه قابل تشویش هم نه ده، دی دونه ډېر اوسېږي چې مونږ لپاره کم خطر.
بلې، دغه سختریزو وسلوالو چې سی دښمن غنی تاسو فکر کوي چې دوی ولې د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
دا خو اکثر هغه خلک دي چې فضل ازبک دي، چچن دي، دا ازبک او چچن او تاجک دي، په لاره خلک تقریبا ورسره کلتور او همشي په مشترک مناسبات ته مونږ دي هم څنګه سره په ټول سره دي خاتونو کې کوم فکر می د مونږ تاسو خلک په دوی سو باندې وشو چې همشي به ولکه پیران کې په جلال آباد پکتیا کې هم د سبې پله په شمال او شمال شرق ولایتو کې. دلته نو تاجک او ازبک ډېر زیات زړه ښه کوي چې په دې مناسب کې سره.
بله، د امام صاحب ولسوال ویلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جنګیالي چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي په دې ولسوالۍ کې حضور لري او د افغانستان او تاجکستان پر سرحد باندې دوی خوندي مرکزونه لري. په دې برخه کې به څه اقدامات کیږي د افغان پوځیانو د خوا په سیمه کې؟
مونږ د کندوز د تصفیې لپاره چې مونږ لپاره دا څه خارجي اوسېږي داخلي اوسېږي د مونږ دښمنان دي. مونږ دې لپاره د کندوز ښار په 11 عملیاتي بسو باندې تقسیم کړو چې مونږ عملیات د دې تقریبا پرون ورته هم شاید حلوي چې د کندوز د ښار په کندوز په سړک باندې او چې دا تحرکات دښمنه وکړي چې په دې نتیجه کې د دې 5000 غټ قومندانان د منځه لاړه لاره هم د ترافیکو مختلف وازه شوه. همدارقم مونږ عملیات هم اطراف د بالا ساتو دا نور مخته شاوخوا د خپل خوبي په شمول د امام صاحب دا دغه ټول د مونږ په نظر کې په لنډ وخت کې دا ټول په مرحلهوال شکل باندې مونږ عملي کوو چې دښمن په دې کې تار مارکو.
انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په حواله راپور ورکړی چې روسیا په پام کې لري د هغو تهدیدونو په وړاندې د مقابلې لپاره چې له افغانستان متوجه دي د تاجکستان له پاو سره مرستې وکړي، البته نظامی مرستې چې دوی د دغو جنگلوی په مقابل کې مبارزه هم وکړي. ستاسو عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړه ستاسو سره هم خبرې شوې دي کنه؟
د پاتلا خو مرکزی حکومت سره خبرې شي، مګر ما سره په دې برخه کې خبرې نه دي شي. زه هم اسلام څنګهرم زه په صفت قومندان د زوند شمال شرق د موضوع نه د خاص آگاهی نلرم چې وزیر دفاع واکن باید تشویش ولري چې دښمنان د دې نه منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي، لرنه چې هغه دوی پرې مرګي کیږي.
دغه د پوځي عملیاتو خبره تاسو وکړه قومندان صاحب، مخکې هم داسې ویل شوی و چې د کندوز ښار او دغه راز د ټول ولایت د تصفیه لپاره به پراخ پوځي عملیات کیږي، خو هغه عملیات وروسته تر سره نسول. علت څه و؟ ولې هغه عملیات تر اوسه پورې نه دي تر سره شوي؟
مخکې په افغانستان کې دوه کاله مخکې تقریبا په حدود یو نیم لک خارجي د ناتو قوتونه او نورو دوستو قوتونه دلته موجود وو. د دې وتل په 2014 کال کې او بارې خوده زمونږ په ملي اردو باندې طبعا دا یو سلسله مشکلات لري. هغه چې دومره په پیشرفته تخنیک وسایل او تجهیزاتو نظامي سلاو باندې مجهز و دی په مقابل کې جنګېده. نن مونږ چې نیمګړی هوایي قواوې لرو، نور زمینی تخنیک هم پر صورت باندې ښه ده، مونږ دوی سره جنګېږو. د مونږ قهرمان اردو، قهرمان پولیس، دغه بار چې مونږ ته پوډو باندې سه مونږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړ چې دوی مخه ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده زیات شوي. سبا وګورئ چې دا اوس زمونږ تاسو امنیتي ارګانونه په هلمند کې مصروف دي، بغلان کې تاسو وګورئ چې د مونږ عملیات شروع دي. همدارقم مرحلهوال به راځو کندوز ته، همدومره به خپل معنویات روحیات مونږ د لاسونه ورکړو. د مونږ یو نفر مساوي د هغې د سل نفرو سره، دغه روحیه باید د مونږ په ذهن کې ژوندۍ شي. انشاءالله زه تا ته اطمینان درکړم، د تا امنیتي قوتونه او دفاعي دا توان لري د خلکو په مقابل کې وجنګېږي. دا چې مونږ دا یو نیم کال یا دوه کاله مستقلانه دفاع وکړه، امید د دې شه نور هم د مونږ روحیه جګر شوی، نور هم د مونږ د وطن سره اشتیاق شوی، نور هم مونږ په دې باندې متعقل شوي چې وطن د مونږ باید دفاع ترنه وکړو.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوالو چې ویل د کندوز ولایت په ناامنو سیمو کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانو هڅو، د داعش پر ضد نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو یا نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو او دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو مسأله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. احمد واصل چې د کتاب ملګری شون وسلوالو واژه، دغه 12 کلن ماشوم چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، د اروزګان د امنی قومندانۍ چارواکو ورته د اتل لقب وروسته له هغې ورکړ چې ویل کېږي په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې تر 10 وسلوال وژلي وو. د اروزګان د امنیت امیر وایي د هغه کور او واصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی یې وژلی د پخوانیو بدیو سره تړاو لري، خو دا یې دقیق د مرګ پړه په چا نشي اچولی. زموږ سیمه ییز همکار د واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړي او په دې اړه راپور لري.
دغه کله چې د پلا په شهادت رسیدلې دي، نو د پلا چې څوې دي بعد هغه دغه کښنه تاسو وګورئ، بیا د توپک اخیستې دي.
هغه ورځ چې 12 کلن احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته کارمان معرفي کیږي. د رزګان د امنیت امیر رحیم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسو دی، د رزګان پخوانی امنیه قمندان توریالی ابیدانی وای
هر شپه زما سره په مخابره کې چې زړور صاحب مصروف و زما سره په مخابره کې دغه الکه خبرې کولې او ډاډ مې راکو او ما ته به چې قمندان صاحب ته متنوسه موږ خپل د قرارګاه نه دفاع کوو چکچکی ورته وکړي.
دغه 12 کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیس په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې په یوه 24 ورځنۍ محاصره کې تر لس ډېر وسلوال ووژل او کله چې محاصره ماته شول د روزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې د خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي.
دلته په خاص روزګان کې د وسلوال طالبان سره جنګونه کول، نو کله چې یو وخت دیمه شوي وه بیا د کوره دغه ماشوم پاتې شوی دا د پرون شهید شو دا وسیل جان، نو هغه بیا راپورته شوی وو چې هغه د کورنۍ هم پلار یې مړ شوی و مشر ورور یې مړ شوی و بیا د اکا سره درېدلی وو دی تقریبا 14 کاله عمر یې درلودې دی بیا د خپل اکا سره ورسره والده ته و تقریبا 3 میاشتې دي هلته به د وسلوالو سره په جنګ کې وه دی ماچره وه، نو هلته دغه وخت پر دی ماچره را وچې دي د 3 میاشتې دی موږ تقریبا یو میاشت کې چې موږ ډوډۍ هم څنګه نه کړې دغه هغه پرې ورسېد له چې دي د وچ بلګونه دي خوړله خو چې هلته ووهې دولت وکولی شه چې د امکاناتو ورته برابر کړي واسي د هغه ځای دی را انتقال کړي بیا هلته ووهې بیا د دې خپل مشره او د هغه ماشوم بیا دې ورسره جنګېدلې وه تقریبا ورته مخالفین یې یو څه هلته هغه تاوان ورته ولي.
احمد وسیل چې تر مرګ 2 میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمي د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله. د نامعلوم موټر سایکل سپرو لخوا تر برید لاندې راغی، لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوی غبرګي مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وه. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و.
دا ماشوم دا ماشوم یو ډېر کرامان ماشوم دی، نو چې کښته کې ماشوم یا دغه ماشوم دا یو کوم ماشوم خو ماشوم دی مونږ خو هر څه چې دا کار کوي هر څه به کې خوشاله.
د 12 کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلې ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کېږي، په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې تور بخونده درشي کې دی چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم دغه پلویانو د قهرمانۍ کیسې لیکلې دي او د غزای کېدلې نه هېرېدونکې بللې دي. د وژل شوي 12 کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې، خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې د لاس ورکړې ول. په روزګان کې میشت خبرې اعلان وایي د هغه د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. که څوم د افغان پوسټ په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې 33 کلنۍ کم وي نه شي شاملېدلی، خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو په اړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله د رامنځته شوي حقوقدي د ماشومانو په لیست کې راځي، دا به په تاریخ کې نور کسان وربلي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د احمد وسیل په اړه مو واوریدل چې په اورزګان کې وسلوالو واژه 12 کاله عمر درلود او ویل کېږي چې د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره وسلې تلاش کړی وو. د ماشومان د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو یې غوښتې دي چې باید له دغه کاره له ماشومانو څخه په جګړو کې کار وانخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې څخه لیکلي دي دا چې امریکایان وایي امریکایي پوځیان به تر ډیره وخت په افغانستان کې پاتې شي. دوی هدف د سولې د خبرو ناکامولي ترڅو د دې په دې پلمه په افغانستان کې پاتې کېدو ته لارې پرانیزي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکلي ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې هلمند هم سر ورښکاره کړي او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. دا اوس تاسو ته پیغامونه له مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. موږ هم هر مرو درته خبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېد. خو اوس به قسم سلام تل بیا هم ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکاري غوښتنه کړې چې د غي پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. ولسمشر غني د خبر پرون کندهار ته د سفر پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمرنن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له ولیعهد سره د چهارشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ کړی چې د سختریزو له لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سي پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. د سولې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا په ژنیو کې په موقتی ډول د خبرو چې هدف د سولې د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا د لوی وزارت وایي چې د کانزاس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان درلود د امریکا په یو پوځي اډه کې د موټر بم چودن وکړي.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړی بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ان ټکی ان کم. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو لدې مخکې به د امریکا د ولسمشر امباراک اوباما د وینا مهم ټکی درواورو او د غرض به دغه د وینا په اړه د اسلامي مرکز دی او مشر څرګندونه واوري چې دغه وینا څومره مهمه و. خو لومړی زود امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا ته چې د لومړي ځل لپاره د لیو جمعه څخه د لیدو په محل وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په امریکا کې مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې بایدونه ولشي. اوباما د خبرې تیر ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یو اسلامي مرکز کې وکړي. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي. دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یو جماعت ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښ ته اندېښنه لرئ. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لرئ او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي.
acts of the very few
Barack Obama tar waina mukhki da musalmanano le yoshmir dini alimano sar ham wakatal kala che tera ras Obama da Baltimore pulvidis ki wa shwanzi ta warasit yoshmir kasano e'tirazi ghunda joda khade wa aw dui da islam par zid shiar na war kawal په امریکا کې لړ دسمبر را پریخو چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوي. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوې. یو میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دی امریکا ته له داخلي دوه منشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څه شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو شغ وکړ چې د سخت دریځ ولوري د اسلام د افراطی تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. اوباما د لومړي ځل لپاره د په امریکا کې د جماعت ورغی. په دغه اسلامي مرکز کې د په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا هم یو له ګډونوالو چې د اوباما وینا یې له نږدې واورېده. زموږ د امریکا غږ آشنا راډیو همکار له نوموړي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اوباما په خپلې وینا کې په کومو مسایلو ډېر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضع د امریکا د دغه انتخاباتو دا مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ضد خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعض خبرې کوي، نو دا غي په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په اړه کې ډېری مهمه خبرې داسې خبرې چې مخکې هیڅ کله نه دي شوی، ځکه چې اوباما بیا بیا د قران عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغه ترجمه خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان وسی او ښه هوادوال وسی.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول ژوند په اقتصاد کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو کړه؟
بله، د دې خبرو دیوانه ډیر زیات تاکید وکړ او خصوصا هلته په مسجد کې چې دعا کوم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغه هلته موجود دي، هغه نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساينس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانانو چې فعالیتونه لري، هغه ډېر په افتخار د هغه خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، د دې باید مونږه قدر وکړو. د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو. هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې هم کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هېڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره. چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړو، د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله وو خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدي چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلفو ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې، تاسو عام ځوانانو سره وینئ هغوی هم په همدې فکر دي، هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري، او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کوم ضرر چې دوی رسولی د مسلمانانو ته، او د مسلمانانو کوم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي، او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري، لکه افغانستان شو، پاکستان شو، عراق، یمن، سوریه، دلته هم دوی حالت ګوري، او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په یو اسلامي مرکز کې د امریکا د ولسمشر د پرونی وینا په اړه په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا سره مرکه و. دا مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال مطیع الله عابد کړې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه چې کله د ازادي راډیو خبرونې پای ته ورسیږي، د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو اورېدلی شئ، او اوس هم د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلاست.
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تیر خوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده شو اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان. دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده، ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ لاړوي، هم د سي ماشومان پکې جوړل کیږي. اغه ارقام چې موږ تلاس تر راغلي ده، د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پوري تقریبا 15000 و او یو کسان په افغانستان کې جوړل او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړل سوي دي، او 1402 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنځ تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې د چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسونو منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ پاکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلي د معقد ادارې نه را په دې خوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده، چې هغه اکثرا د الکانو ننجونی، ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاس راغلي ده د ښوونې او روزنې وزارت نه، تقریبا 9.15 میلیونه ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځ تقریبا سلوي سلنه انجونی تشکیلی ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدان 9 میلیونه موثق دي کنه ځکه چې ځینی خیالي شوانځي او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په دیرسوم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په جګړو کې او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه، ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومان نه استفاده کیږي او ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري د مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تایمارایل سو د دوه مجلسین د شورا ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر مغه توشه کړه وس نافذ ده، ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومان نه ناورې ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سړک د غاړې ماین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي، ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سي ویډیو او الته ساتل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لا سي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. عبید صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل سي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخت دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان شي د لاسلیک کړي د مسؤلیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټه ته وسپارله. کسام د اغوی لخوا تقدیر سی و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري موقت نه تر دغه وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سی چې خوشبختانه اوس کارم ور باندې جریان لري او مساوده جوړ سوی ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سی. متاسفانه د سی اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خایق دامت وکړي او د سیخه چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سی او د پارلمان نه باید تصویب سی چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر
شي. قدر مون اوریدونکو، دا وز مردد اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میلې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ آسیا په ګڼو هېوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کېږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې یې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکي او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوایې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کېږي لا غبي وورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي او د میان د انسانانو د خوراک دپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مهي به مونی نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونیول. چون فنی او مسلکي خلک نه و، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان میان نیسي، د میانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جاله چي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو میان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بالخصوص سوس پنګرهار کې چې دا وخی خمیله ده.
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کمول.
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې هم د ملګرو پخ کړي دي، نو په طبی پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې. چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نل مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري، هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې یو میان خوړ چې هغه بالکل زمونږ د میان فرخم نه، خوند یې هم چندانې نه، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوی و. خو زما خوښ نه شو، بیا مې دپاره مې هم نه خواړه، چون زه د دې میانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو میانو سره عادت وم. هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو میان ډېر خوړلي، خو کومو خوندور میان چې د لشو والی یا لشکې لري، هغومره دا بې لشو میان نه وي. د لشو میان چې هغه خواږه یي، خوندور یو، بالخصوص چې د ګونړه
اوریدونکو، ماهیان بیلابیل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخونکی ذبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي، خو اکثره زراعتي وي.
شپږ ډوله دي، سیلاور ده، رو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي. ما خپلو میانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کې. دا وطني بیل خوند لري، دا پاکستاني بیل خوند لري، دا لقمه یې بیل خوند لري. دا خام یې په خرخره تیسته کوو، هجه خرخره به نیسته کو، بیا پس لغي ومینځو، بیا اخته کو، هوږه او مالګه ورکو، که څوک یې د شوقي خوري ټوټه ټوټه کو، مساله ورکو، کاړه کې ورته واچو. کابل نه ورته راځي، قندهار نه راځي، له ډېرو ډېرو جان نه راځي. سروبي ته ډېره غټه میمپزي دالته دا خوري. جلال آباد له سیتامین نه ډاکټران اتل نامه چې څونه نرم سل ډېره ګټه رسي، هغه چې موږ د غوړې د څنګه ورخوشې کو، دا سرې غوښې به وي نورې خالي لسې بسو د غوړې نوم به پرې ولګېد، نور به یې له واده راوباسي. بیا به موږ به ستاسو په قبګیر ورته راکل سي، غټ قبګیري دې قبګیر باندې به ورته راکل، بیا به دوه خوړل. وده مایه چې څونه نرمې ډېره ګټه رسي، سړي به نه د مای غوښه خو ډېره ګټور شی ده.
دای وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي، خو د ماهیانو میله ځانګړی خوند لري. د کابل ښار اوسیدونکي رقیه وای چې په کابل کې د وړي لخوا څوک ماهیان نه خوري، خو اوس چې ژمی دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي.
موږ خو په کابل کې اوسېږو، کابل کې اکثر د وړي خانه ماهیان نه اوسي، او اکثر چې پیدا کېږي د اوس سیزن یې ډېر دی، ځکه چې اوس ډېر دي. نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي، او اکثر په بازارونو کې د منجلبي او نور شیان سره یو ځای پخېږي. خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپلې پخو، او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه، هغه غیر صحیح اوسي. بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي، نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي، کراچۍ ګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي. کله چې مایانې راوړل، خو اول خو هغه خپله پاکوو، یعنې دننه کې چې څه ناکاره هوسي سته کوو، او مصاله جاتو کې اخته کوو یې پرېږدو، تر څو چې ښه هغه مصاله جات یعنی د دې مایانو بوی هم ایسته کړي، او هغه په هغه کې یعنی ښه حل شي. وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخوو، یو دا چې کبابوو، یعنې چې بریانوو یې په غوړیو کې، او یو دا چې خپله په داش کې یا په زرورق چې اوسي په هغه کې ږدو، مثلا لیمو یا داسې مرچ نورو شیانو سره. بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو، داش کې د کمې درجې حرارت کې ږدو تر یو لس پنځلس شل دقو پورې. وروسته له هغه نه چې کله بس هغه یعنی بدون دینه چې هغه وسوځېږي، یا داسې رنګ یې تیز شي، همداسې هغه سپین رنګه یې پخېږي، او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي، نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو. په ژمي کې ډېر خوړل کېږي، د لپاره چې هوا سړه اوسي، او دا مایان خپله چې دي ګرم دي، نو د هغه لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي.
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي، نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري. د کابل پوهنتون یو مسل نعیمه بیا وایي چې په خپله خو ماهیان نه خوري، خو د ماهیانو د اخیستلو طریقه یې یاده کړي.
زه خپله میمایان د خسي خو من کورنۍ کې مور مې یو پلار مې سکل اخلي، نو دوی کله چې غواړي د دینه ډډه شي چې دا ماهیان تازه راغلي یا پخوانی دي، نو دوی ګوتک دي په د مایی کچیرې، نو د دوی ګوته چقر لره، نو د پوهېږي چې دا مایی زوړ ده او کچیرې په عادي حالت وه، نو پوهېږي دا ماهیان تازه دي. او بل دا چې غوږې ګوري، کچیرې غوږې سور وه، نو پوهېږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي، نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپله لمنګه د ډنډ کې خلکو دوا ورته واچوله، داسې حال و چې دا سپینې خېټو میانو په دې سار باندې پراته و، رقم دوا ورته واچوه، زمایان وخوړله، په چشي هغه کې ورته واچوله. نه نه، هغه بیچارهګان غونډه مغه اوبو کې مړه سو، نه چې هغه مه وخوړله، نه څوپې هغه کوي. اوس پاس باندې نه غلو کې داسې میان دي چې خل به مونه ورچ مغه بم په زاره باندې اخو، چې بم وچوېږي اوبو کې دا راجي کړي، دا څوک نه بس دغه میان دی، موږ وطن ګټه ده، هغه ده پرېږده، هغه پېښه ښکاري، خو دوی نه کوي. بم چې واچوه ټیټ اوبو کې چې وچوېږي، هغه دا میان غونډ سر ته راجي کړي، مړې کړي، هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دسې لکتب کې ورکړي، هغې باندې راچي، بیا پس له هغې راټولي. یا ډېر ورځ اسان یي دوته، خو ډېر تاوان نسي میانو ته. هغه
د ده په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري. اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي، چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکسار یې په اړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې سي انسان هغه نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي، تر څو پورې سي د مایانو نسل تم ډېر ضرر نه وي، او هغومره شی راونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شارت د جنریتر سو، بمیدستي سو، یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسیږي. د اسلام له نگاهنه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو، جلوګیري.
مینوالو، په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي، نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمواله پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دغه نعمت همیشه وخورو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دی نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی دی
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده